السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخه کې به واوري چې د تمې خلاف ناتو په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه پریکړه ونه کړه. وی ویل چې دوی حالات ارزوي او راتلونکي اونۍ کې به د افغانستان په اړه یو پریکړه کوي، خو دا راپور وروسته راځي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. افغان او روسی چارواکي راتلونکي اونۍ مسکو کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي وایي دوی به نن له بېوزله هیوادونو سره د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ سندکام مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزي پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګه دي. مکینزي زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښارونو کې هدفي وژنې کوي. مکنزي خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، دا افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی، او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخروه پرون پنجشنبه په انلاین خبري غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروه زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسکو په 13 میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو کال لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوی. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو تر اوسه یې کره نیټې نه دي په ډاګه شوي. امریکایي چارواکي وایي نن به د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په بېوزله هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی دغه ګام مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د جی وو یا وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې پورته شي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي متحده ایالاتونه به سملاسي د کوواکس نړیوال پروګرام ته 2 میلیارد ډالر ورکړي، او په خبره یې 2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لاره هواره شي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې 40% زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې مخته بیایي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا 4 هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام پر وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته یې د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګولی په یو خلو دي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران د دې 4 ختیځو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړی. له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورنۍ مسئلې دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات به په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور وکړي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سمباله واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ډیټل والي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د می د لومړۍ نیټې د مهلت له را رسېدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12 نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
و موردل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د ناامنیو په اړه اندېښمنه ده، ځکه یې پرون د ځواکونو د وتلو او یا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د تمې خلاف کومه پریکړه ونه کړه. تر دې وړاندې اټکل دا و چې د ناټو دفاع وزیران به د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون دغه غونډه پای ته ورسېده د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې ناټو په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. پر ناټو سربیره ځینې نور لویدیز متحدین هم چې د افغانستان په چارو کې دخیل دي په افغانستان کې په تاوتریخوالي خواشینی دي. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ سنټکام مشر تازه ویلي چې طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤول دي. جنرال کینټ مکینزی پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګ دي. مکینزی زیاته کړې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. خو طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واورېدل، سیګار په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دغلته لا هم د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی ویلي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید د ښځو د حقونو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې یوې غونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړې او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلې چې د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو او نجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 180 میلیونه ډالر پانګونه کړې او 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړې. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده؟
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه. په ده پروسه که ده خز و ونده خکاره دی. اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و 2 لسیز و لسر آورنی و منل شه.
به کار فعالیت بپردازن؟
لابل خواد خز و 4 وزارت وی پا ورسته و کلونه که ده خز و حضور ده طولنی پا طول و فعالیتونه که ده پام ور زیاد شوی. د دې وزارت وایاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکاراندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپلو پښو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
له دې سره همحاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دي. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیونه زده کوونکو څخه 80% نجونې دي.
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم پام وکړئ ازادۍ راډیوي مجلې ته چې کوربه یې احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.